آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام زه نو شباش نایم نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې شلمه د اګست له لسمې سره برابره ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادې راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکي بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خپرېږي اوس پام وکړئ دا مهمه خبرونه سرټکو ته
په هلمند کې نن اتم ورځ ده چې جګړه روانه ده ترکیه او روسیا خپل اړیکه بیرته سره رغی او د افغانستان درې لوبغاړي به سبا د اولمپیک په سیالیو کې لوبې پیل کړي
قدر من اوریدونکو دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خبرو د افغانستان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي دا هلمند د تازه جګړو نن اتم ورځ ده خو لا هم د لښکرګاه ښار اوسیدونکي په ویره کې دي طالبانو د بغلان په دانی غوري کې دوه محلي پولیس په ډیر بد شکل وژلې دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد نور لوړ پوړي چارواکي به روسیې ته سفر وکړي او په متحده ایالاتو کې د وسلو پر مالکیت د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي دا چې څه ډول خبرګونونه دا به هم په رپورټ کې روښانه شي رپورټونه وروسته اوري خو درته متي الله عبد د دې سات بشپړ خبرونه اوري
د هلمند د تازه جګړو نن اتم ورځ پوره شو ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان په هلمند کې په نیول شوو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې په دفاعي حالت کې دي د هلمند ولایت شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا آشنا راډیو ته وویل چې لخګه خر لا هم د محاصرې په حالت کې دی او افغان ځواکونه نه دي توانېدلې چې دغه محاصره ماته کړي هغه وویل
جنگ اساسي علت دا دی چې زموږ نظامي لوړپوړي مسولین د ولایت په سطح او همدارنګه هغه څوک چې د مرکز څخه راغلي هغه ټول بې تفاوته دي په کټ سپین کاغذان مخانو ته ایښی دي د کاغذ پر مخ باندې لیکل کوي پلانونه جوړوي او په عمل کې هیڅ نشته
بلخوا د نوې ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان له تېرې ورځې راهیسې پې واکمن شوي ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان هغه کسان نیسي چې له حکومت سره په ملکي برخو کې همکاري کوي په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ملي امنیت رئیس محمد جسیم انوري په موټر نن سهار وختي وسلوالو ډزې وکړې چې له امله یې هغه ټپي شوی او روغتیایي حالت یې ښه دی بلخوا د بغلان ولایت د نغوري په سیمه کې وسلوال طالبانو د محلي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي ځینې پولیسو یې نیولي دي او دوه تنه محلي پولیسو څخه د نیولو وروسته په ژوندونې پوستو کې ایستلې دي د دغو پولیسانو خپلوان داسې وایي
امیالی زنده پوست کرده نفرات من دون نسای نه امیالی نفری مالیم بگه ما دمه زنگ میزنه قیمه خدافیزی میگه نباشه کوکان خدافیزی نرفتم ده خالی خدا شوی خیلی کمتت
د بغلان د امنیتي قومندانې ویان جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې د نغوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي افغانستان کې د ناټو او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې تېرو دوو اونیو کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش شاوخوا 300 جنګیالي وژلي دي جنرال نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د هند په پلازمینه نیو ډیلی کې خبرونه ته وویل افغان ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ترګري ضد عملیات پر مخ بیایي او ډیر پرمختګ کړی دی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تاجکستان ته تللی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن سهار په یو ورځني سفر تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته تللی دی د دغه شورا لخوا په یو خبر شوي بیان کې هم راغلی دی چې ښاغلی اتمر سفر د تاجکستان جمهوری دولت ته د دغه هیواد ملي امنیت شورا د سکرتر عبدالرحمن قهاروف په رسمي بلنه شوی دی ښاغلی اتمر به د تاجکستان مشر ته د افغانستان دولت مشر لخوا یو خاص پیغام هم ورسی د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه ورځو ته تړلو وروسته نن بیرته پرانیستل شو. د افغانستان امریکایي پوهنتون په یو اعلامیه کې د دغه پوهنتون د دوه تختول شوو استادانو په اړه ویل شوي چې هغوی دواړو د انګلیسي ژبې د ټافل پروګرام زده کوونکو ته نږدې دوه کاله راهیسې درس ورکوو. د ترکیې ډیپلوماتان او نظامي ماموران وایي چې دا وخت د روسیې په سفر بوخت دي او د روسیې چارواکو سره د سوریې د روان شخړې په اړه خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه داسې ویلي دي:
سوریې کونسوندا اتشکس انساني یاردم و سیاسي چوزم کونسوندا اشای یوکر اینی دیشونیورز.
د ترکیې او روسیې لخوا په سوریه کې د اوربان په اړه نظر یو دی او د سیاسي حل او بشري مرستو په اړه هم یو درز لري. یوازې په اوربان دی اوسه اختلافات موجود دي. د ناټو د تړون ملکونو ترکیې ته ډاډ ورکړی دی چې دغه ټولنه د ترکیې سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د ناټو وایندو دي چې ترکیه د ناټو نږدې ملګری هیواد دی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د نوو لارو چارو په اړه اعلان وکړ. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې داعش په تیره میاشت په آلمان کې د تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د امریکا د جمهوری اسد د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د سختو انتقادونو سره مخ شوی، ځکه چې سه شنبه پر هغه په یو وینا کې ویلي چې میرمن کلینټن د هیواد ولسمشره شوه نو د خلکو بنیادي حقوق په سلب کې. ښاغلی ټرمپ ویلی وو:
هیلری وانټس ټو ابالیش اسنشلی ابالیش د سیکنډ امندمنت بای دی وی اند اف شی ګټس ټو پک اف شی ګټس ټو پک هر ججز
خغلی ټرمپ ویلی دی ک میرمن کلینټن واک ته ورسیده د خلکو نه به د خپل د ساتنې ازادي واخلي او د وسلو ساتلو اختیار به هم ختم کی او قاضیان به هم داسې مقرر کی چې خلکو ته به د ازادي نه ورکړي. د خغلی ټرمپ د دې خبرو مخالفین دا مطلب اخیسته چې کینه د خلکو ته ویلی دی چې میرمن کلینټن یې دغه مقرر شوی قاضیان ووجنی، خو خپل ټرمپ بیا وایي چې ما هدف د دې خبر نه دانو او غوښتل مې چې خلکو ته د هغوی د اختیاراتو حق ورکړی شي. او وروستۍ خبر دا ده چې نن په برازیل کې د اولمپیک د سیالیو څلورم ورځ ده او سبا به د افغانستان د درې ورزشکارانو نه یو ورزشکار په لومړۍ مقابله کې برخه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په کچه د یوې اجماع د رامنځته کولو هڅو ته زور ورکړی دی. په همدې موخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له چین، روسیې او ایران وروسته نن تاجکستان ته تللی او ټاکل شوی چې د دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او دوه اړخیزو امنیتي همکاریو په سر خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان حکومت د دغه هڅو په اړه وایي چې دا کار په هغو هیوادونو کې هیوادونه له انزوا سره مخ کړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. په موقعی په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن سهار په یو رسمي سفر د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته تللی دی او ټاکل شوی چې د هغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له یو شمیر نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سازمان شوو جرمونو اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دریم سفر دی. ښاغلی اتمر د روان لمریز کال د صد میاشتې پلسما او شپاړسما نیټه روسیې او ایران ته او د همدې کال د سور میاشتې په پیل کې چین ته هم سفرونه وکړل او دغه هیوادونو له چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ښې همغږۍ د رامنځته کولو پر سر خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په کچه یو اجماع رامنځته کړي. د
ترګرۍ ضد جنگ لپاره پیداول د پالیسۍ په سطح نږدېوالی او وضاحت رامنځته شي. وضاحت ته نږدېوالی د پالیسۍ ریسټ خدا معنی چې په ځینو مواردو کې ځینې وضاحتونه چې ضرورت د هغه اقداماتو او د هغه ستراتیژیو همغږۍ ته کومې چې تروسه موجودې دي او درلودې د ترګرۍ ضد جنگ او د ترګرۍ ضد مبارزه کې. دویمه خبره چې په دې برخه کې ډېره دغه وړ توجه وړ دغه دا ده چې د دغه جنگ د ګټلو لپاره به د افغانستان پوځ آماده او تجهیز شي.
پاکستان هم د افغانستان یو له مهمو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې تل افغانستان سره د همکارۍ او ټټر وهلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وویل چې ښاغلی اتمر لا تر اوسه دغه هیواد ته د سفر نیت نه لري. دا سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت د دغه هڅو په اړه وایي چې دا کار به هغه هیوادونه له انزوا سره مخ کړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا سیاسي چارو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر زرمتی په دې باور دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه سفرونه دوه هدف لري.
په سیمه کې د همغږۍ را پیدا کولو او د افغانانو د اکمال، د افغانانو سره د مرستې او په ټوله کې د افغانستان د اردو او وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا به تر ټولو لومړی هدف وي. دوم هدف چې هغه په سیاسي اهدافو کې راځي هغه دا ده چې د افغانستان په ګاونډیانو هغه ګاونډیان چې هغه تروریزم تمویلوي او په شکل د اشکالو په د هغه په تمویل کې خپلې ګټې رانغاړي، په هغه باندې د فشار زیاتوالی ده.
ښاغلي زرمتی زیاته کړه چې د ولسمشر غني په مشرۍ افغان حکومت په لومړیو کې زیاتې هڅې وکړې چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې پاکستان صادقانه همکاریو ته وهڅوي، خو بریالی نه شو. د هغه پر وینا پاکستان چې د سولې میز ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو مسولیت اخیستی و په خپل ژمنې عمل ونه کړ، نو ځکه اوس افغان حکومت هڅه کوي چې دغه هیواد په سیمه کې له انزوا سره مخ کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هلمند تازه جګړو نن اتم ورځ پوره شوه، خو لا هم د لښکرګاه ښار اوسیدونکي په ویره کې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان په هلمند کې پر نیول شوو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې په دفاعي حالت کې دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هلمند جګړه رهبری کوي، خو لا هم د دولت وسوال مخالفین د نادالی، مارجی او ناوی ولسوالیو په هغه سیمو کې پراخ حضور لري چې په تیرې اونۍ کې له افغان قواو څخه لاندې کړي. تر درنو جګړو وروسته اوس ټول پام د لشکرګاه ښار د امنیت ساتلو ته اوښتي.
څنګه صرافی مستک ته لاړ؟ بلې، وته څومره یې مستک کوي؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې لشکرګاه ښار لا هم د محاصرې په حالت کې دی او افغان ځواکونه نه دي توانېدلي چې دا محاصره ماته کړي. نوموړي نیوکه وکړه چې لوړپوړي نظامیان دې ولایت ته سفر کوي، خو عملي ګامونه یې ډېر کم اخیستي.
جنگ اساسی علت دا دی چې زموږ نظامی لوړپوړي مسولین د ولایت په ساته او همدارنګه هغه څوک چې د مرکز څخه راغلي هغه ټول بے تفاوت دي. پکت سپین کاغذان مخانو ته ایښی دي، د کاغذ پر مخ باندې لیکل کوي، پلانونه جوړوي او په عمل کې هیڅ نشته. په هر خط کې چې سرباز وي هلته دوی امکانات نور ته رسي، هغوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کچیر دغه وضعیت وي او زموږ دغه مسولین وي، په دې باندې باید مرکزی حکومت باوري واوسيږي چې هلمند به د ډېر سخت حالات سره مخامخ کیږي.
بلخوا د ناوی ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان له تیرې ورځې راهیسې ورباندې واکمن سوي، ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان هغه کسان هم نیسي چې له حکومت سره په ملکي برخو کې همکاري درلوده. د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي:
مریت شپږ ورځې پوسټ خپل ور لا کړی او درې طالبان نو خط وس موږ د کورو سره د ځا څه پیدا کړو. یا دې ور نه کړو هم دې
چې وس یې پیغام وسنو پیغام وس یا یا د سې کی یا د دا ور لا کی یا د اره لا چې پیغام وس مسلمانان.
د شپږمې ورځې لپاره هم د کندهار لشکرګاه لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، چې لکه بلې په لشکرګاه ښار کې د خوراکي او نور موادو بې ورسره بلې لوړې سوي. د لشکرګاه او شاوخوا سیمو د امنیت ساتلو لپاره نن د چهارشمې په ورځ د هلمند مرکز لشکرګاه ته تازه دمې قواوې رسیدلي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نظامي قواوې د لشکرګاه، کندهار د لوی لارې، ناوي او چانجر پر سیمو د پوځي عملیاتو لپاره پراخ تیاری نیسي.
اقدامات په دې باندې وشول چې مشاهرا او ترڅنګ د ناوي ولسوالۍ ځینې سیمې باید عملیات کې وشي او ترڅنګ د چانجر په منطقه کې چې پیشرفتونه هم افغان امنیتي ځواکونه لري.
د هلمند یوې اونۍ په نامنیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ کډوالې سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو چارو رئیس نقیب الله زمریال وایي چې ممکن دا شمیر نور هم زیات شي، خو د جګړې د دوام له کبله مرستندوی ادارې هم نه دي توانېدلې چې خپلې مرستې اړو کورنیو ته ورسوي.
قدر منوریدونکو، د عزیز الله پوپل را لګل رپورټوم واوریده. همدا چې وازی زلا پوپل را سره په مستقیمه توګه د ټلیفون په لیکره د امنیتی تازه حال احوال د پاره به د غینه تازه خبرې واورو. زلا پوپل سلیم شیخ خبرونه ته د هلمند امنیتی تازه خبر څه ده وازه څنګه ده؟
بله درنې همکاري، تازه جزئیات له هلمند څخه دا دي چې لتیر دو ساعت راځي د هلمند په نوو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر مرکزی تاسیسات باندې، یعنی د ولسوال پر دفتر، د پولیسو پر قومندانۍ او د نور حکومتي تاسیسات باندې د دولت وسوالو مخالفینو شدید جګړه پیل کړې ده. د ناویل ولسوال اغه محمد تکرا سره چې مخبري وکړي دویل چې په څو ساعتو کې دننه دوی ته پوځي مرسته ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالي په یعنی د سقوط له خطر سره مخامخ شي. دویل چې د دولت وسوال مخالفین د ولسوالي له چارچا پیر څخه راتوسوي دي او دغه حکومتي تاسیسات تر خپل هدف لاندې راوستي. دویل چې افغان ځواکونه د دوی سره په جګړه باندې بوختي، اما غوښتنه وکړي چې هر څومره ژر چې کېدلای شي باید نظامی کسان دوی ته کومک ورسي.
بله، نظامی کسان خو تازه د می عسکر ورغلی او پر نور پوری چارواکیم هلمند ته ورغلی، د ولسوال نم پښتنه کړی ده یا د نورو امنیتی چارواکو نه چې تازه د می عسکر چې رسیدلی دي دا کم زیته دی؟ یوازې د لخرګه خار حفاظت ته دی که ولسوالۍ ته لیګلی دي؟
د مازیګر نا وخت حال چې موږ له شګات خواخسي دا دی چې د پوز هغه الوتکې چې سرتیر انتقالي دا په لوړ کې دات کې اوس تازه مازیګر مهال نو سرتیر هم له شګات انتقال کړي. نو دلته د جګړې د شدت د خاطر څخه موږ ونه توانې دوه شګه ورسې خبرګون د امنیتی کسانو واخو مونته د دفاع د وزارت د لوی درسیا د لوی درسیز مرشال د جګړې رهبری دم غړی پلاس کې لري او جنرال مراد علی مراد لکه څنګه چې موږ راپور کې هم درلود هغه د دې جګړې مدیریت سمبالوي. نو د ولسوالۍ د کسانو غوښتنه ده چې دوی ته پوزي کومک ورتيږي مونته دا نو چې به څوک ورته رسي په ترتیب باندې تر اوسه پورې موږ د امنیتی کسانو کم خبرګون نه دی اخیستل.
ډیره مننه هیله ده چې راتلونکي خبرونه کې د امنیتی کسانو د خبرګون په شمول تاسو نه بیا هم تازه احوال ولرو. کورودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
طالبانو د بغلان په دانی غوري کې دوه محلي پولیس په ډیر بد شکل وژلي. د سیمې شمیر خلک د ولایت مرکز ته ورغلي دي چې د محلي پولیسو لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. سره له دې چې د بغلان په ولایت کې د طالبانو په خلاف څو ځله عملیات وشول خو لا هم دا ډله هلته وخت نا وخته په حکومتي ځواکونو بریدونه کوي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ګلرحیم نیازمن په راپور کې اورو.
د بغلان ولایت د دهنې غوري په سیمه کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي. ځینې پوسټې نیولې او دوه تنو محلي پولیسو څخه له نیولو وروسته په ژوندینی پوسټ کې وشتلې. د سیمې یو شمیر قومي خلک په دې خاطر ولایت ته راغلي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا د معاصره شو محلي پولیسو د خلاصون لپاره له چارواکو مرسته وغواړي. دغه خلکو له حکومت څخه غوښتل چې وسلې او مهمات ورکړي چې خپل سیمه له مخالفینو وساتي. د بغلان د ولایت تی شورا غړی نوریه حمیدی وایي چې دولت باید د سیمې خلکو ته د خپل دفاع په خاطر وسلې ورکړي. شاه زمان او رحمدین چې د کورنۍ غړی په محلي پولیسو کې او طالبانو ترې پوسټه کې وشتلی وایي چې په دهنې غوري کې وطن محلي پولیس وجل شوی او 15 تنه نور ټپین شوی دي. د وجل شو محلي پولیسو د ترزوې شاه زمان داسې وایي: امیالې
زنده پوسټ کړه نه خورت منو نه کینه امیالې نفرې مالم بیگم د ما زنګ میزنه قایمه خدافیزی میګنه بشه کوکا خدافیزی نه رافتم د خان
د قماندان حسین وسلوالو نه په ژوندینی پوسټ کې وشتل. ماته یې زنګ وه او خدای پامانه یې را سره کاوه. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویان جاوید بشارت امریکا غک ته وویل چې په دهنې غوري کې جګړه روانه ده خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. بشارت زیاته کړه چې تر اوسه دوی ته د محلي پولیسو د وجنې او یا له هغوی څخه د پوسټکو د وشتلو په اړه کوم راپور نه دی رسیدلی. رحم الدین وایي چې د دوی د محلي پولیسو یو شمیر په دغه جګړه کې وجل شوی دي.
تلفات بسیار سنگینه در بیزی ورتبلاقی د وجه طالبان حمله کردن 4-5 نفری اونها
تلفات ډیر دي. د ورتبلاقی په بیز طالبانو حمله کړي 15 تنه محلي پولیس وجلی او نور پولیس په شاشه ویدي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نوري حميدي وای چې په خزو به وسله واخلي ول طالب سره به جګړه وکړي.
مازر بای هستیم که پرطلب پوشیم بریم داونم داد بچای خود برسیم.
زه دې ته حاضر يم چې چانټه واغوندم او د خپل سرتیرو د ملاتړ لپاره ورشم او جنگیګم. د ولایتي شورا غړي نوري حميدي له محلي پولیسو څخه د طالبانو لخوا د پوسټ کې وستل تایید کړل. هغه وویل
اتوب شما ببینین که بچه‌ای را که گرفتن زنده پوست کردن در حالی که مام لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. ما اگر اونام
هغه کسان چې نیولی په ژوندین یې تری پوست کې وستلی هغه هم کلمه وای او دوی هم کلمه وای. یو مسلمان پر بل مسلمان باید دومره ظلم ونه کړي. په دهنې غوري کې په داسې حال کې طالبان د محلي پولیسو پر امنیتی پوسټو بریدونه کوي چې 13 ورځ د مرکزی بغلان په منګلیانو سیمه کې د طالبانو دوه ډلو په خپل منځ کې جګړه کړې و چې پکې څو تنه طالبان وجل شوي وو. د بغلان د امنیت قماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې طالبانو د دهنې غوري په سیمه کې د مزار پولی خمری لوی لار هم تر حمله لاندې نیولې و چې د ملکی وګړو پر موټرو ډزې کړي او په نتیجه کې درې تنه ملکی کسان چې د سوارلۍ په موټر کې د پولی خمری پر لور روانو وجل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي. هغه وایي چې په دهنې غوري کې طالبانو ته تلفات ورړولې دي خو لای هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ترلاسه کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د هیواد د پاوز او استخبارات لوړ پوړي چارواکي به د بهرنیو چارو د وزارت د لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای روسیې ته سفر وکړي څو د سوریې د شخړې لپاره د حل لارې چارې ولټي. په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه یوه میاشت هم نه ده تیره شوې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان روسیې ته سفر وکړ چې د ټولې نړۍ پام همدغه سفر ته اړول شوی دی. دا چې دا نوې اړیکې ولې په دومره زیر سره څارل کیږي پاموکی رپورت ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د اناتولی خبری آژانس سره د مرکې په ترڅ کې ویل چې دا هیئت به نن د روسیې په لور روان شي او ورپسې به د دې هیوادونو لوړ پوړي مشران بیا هم د دې خبرو لړۍ تعقیب کړي.
هر بیرګن باتی
دا د اروپایي اتحاد جدي تېروتنه ده چې د ناکامې کورتانه وروسته یې د دې هیواد سره ناسم چلن وکړ چې په نتیجه کې یې په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب دپاره د ترکانو ملاتړ هم له لاسه ورکړ.
روسیې ته د ترکیې لوړ پوړو چارواکو د سفر اعلان روسیې ته د ترکیې د جمهور رئیس له سفر نه یوازې یوه ورځ وروسته کیږي. دواړه مشران د تېر کال د روسۍ الوتکې د رالوېدلو تر پیښې وروسته اوس د اړیکو د بیا رغولو هڅه کوي. مولود چاوشغلو ویل چې د روسیې سره د حسن اړیکو د بیرته پیلولو په موخه د ترکیې هڅه لویدیز نړۍ ته د کوم پیغام رسول نه دی، خو زیاته کړه چې که لویدیز ترکیه له لاسه ورکوي نو علت یې پخپله د لویدیزوالو اشتباهات دي، نه د ترکیې حسن اړیکې له روسیې، چین او اسلامي نړۍ سره. د هغه دا خبرې په ترکیه کې د هغې غصې څرګندونه کوي چې د امریکا او اروپا په وړاندې پارېدلې. خلک وایي امریکا او اروپا د کودتا نه وروسته په خوله د حکومت سره ملاتړ وخود، خو په داسې حال کې چې د پوځ یو شمېر ټانکونه او جنګي الوتکې په غیر مستقیمه توګه د حکومت د پرسولو هڅه کوله. په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه یوه میاشت هم نه ده تېره شوې چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان روسیې ته سفر وکړ. د سینټ پیټرزبرګ په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ او انرژۍ پر مسلو تمرکز وشو.
موږ د روسیې څخه 8 میلیارد مکعب متره طبیعي ګاز اخلو.
د اړیکو بیا پیل ترکیې ته د روسیې سیلانیانو د بیرته ورتګ دپاره چې د روسۍ الوتکې تر نسکورېدو وروسته یې ترکیې ته خپل سفرونه بالکل بند کړي وو خورا مهم ګڼل کیږي.
موږ د خپلو دولتونو د خورا ستونزمنو اړیکو له پړاو نه راتیر شو، خو موږ غواړو او فکر کوم چې زموږ ترکی دوستان هم غواړي چې موږ د خپلو خلکو په خاطر دا ستونزې ژر تر ژره حل کړو.
خو په ترکیه کې د امریکا په خوانی سفیر مارک پرینی ویلی دی چې دا په اصل کې د اردوغان لپاره د مخالفت د ښودلو یوه ننداره هم ده.
د کورتانه مخکې هم ترکیه په انزوا کې وه، اوس د کورتانه وروسته چې د ترکیې د حکومت او جمهور رئیس لپاره لوی سپکاوی و، ترکیه غواړي نورو ته دا وښیي چې یوازې نه ده او اوس هم په سیاسي میدان کې یوه لوبغاړې ده.
خو متحده ایالاتو د دې سفر په ځواب کې ویلي چې ترکیه او روسیه زیاتې خپلمنځي ګټې لري، نو د دوی دا لیدنه کتنه به د امریکا او ترکیې ترمنځ پر اړیکو باندې کوم اغیز ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په متحده ایالاتونو کې د وسلو پر مالکیت د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. په شمالي کارولینا کې د کمپاین په مهال ټرمپ ویلي چې که دموکرات سیالۍ هیلری کلینټن ولسمشر شي نو د نوو قاضیانو په ګمارلو سره به د امریکا د اساسي قانون دوم تعدیل له منځه یوسي. دغه تعدیل امریکایانو ته د وسلو د لرلو حق تضمینوي. تر دې خبرو سملاسي وروسته د میرمن کلینټن دفتر د ټرمپ خبرې خطرناکې وبللې. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اورو.
په متحده ایالاتونو کې د وسلو مالکیت او ورسره تړلای سرخوږی سپینې ماڼۍ ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډانلډ ټرمپ د شمالي کارولینا په ویلمنګټن کې د کمپاین پر مهال خبرداری ورکړی. کچیرې هیلری کلینټن په انتخاباتو کې بریالی شي نو د متحدو ایالاتونو په سترې محکمې کې به د نویو لیبرال قاضیانو په ګمارلو سره له امریکایانو څخه د وسلو د لرلو حق واخلي.
هیلری کلینټن اصلن غواړي دویمه زمیمه لمنځه یوسي. په هر حال که هغې خپل قاضیان وټاکل نو تاسو بیا څه نشئ کولای.
د ټرمپ دغه څرګندونو د دیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن غبرګون راپارولی دی. د نوموړې د کمپاین دفتر د ټرمپ خبرې داسې انګیرلې چې ګواکې میرمن کلینټن او قاضیان دې باید ترور شي. د کمپاین مشر روبي موک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې ټرمپ یې وایي خطرناک دي. هغه کس چې غواړي د متحدو ایالتونو جمهور رئیس شي باید په هیڅ ډول د تاوتریخوالي غیر مستقیم پیشنهاد ونه کړي. د بلې خوا د متحدو ایالتونو د استازو د مجلس رئیس پال راین په خپل غبرګون کې له ټرمپ نه غوښتي چې د وسلو د مالکیت په اړه له ټوکو ډډه وکړي.
زنن لکه مصروف هم د دویمې زمینې په تړاو د څرګندونو په اړه مې اورېدلې دي. ما ته د یوې بدې ټوکې په څیر ښکاري او زه هیله من یم چې ټرمپ په دې اړه ډېر ژر وضاحت ورکړي. تاسو باید هیڅکله دې ته ورته مسایلو په تړاو ټوکې ونه کړئ.
خو له دې توندو غبرګونونو سره سره د وسلو ملي ټولنې د ټرمپ د خبرو ننګه کړې او یو ځل بیا یې یادونه کړې چې په انتخاباتو کې به د ټرمپ ملاتړ وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز وروستی خبر دا دی چې د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه ویل شوي دي چې د سختې محصلې لاندې ده او مقامات وایي که چېرته تازه نظامي کومک ورته ونه رسیږي نو دغه ولسوالۍ د سقوط د خطر سره هم مخ کېدای شي. بلخوا د هلمند د تازه جګړو نن اتمه ورځ ده او ځایي اوسېدنې وایي چې اوس ډول طالبان په هلمند کې په نیول شوو سیمو باندې لا هم حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې دفاعي حالت کې دي. کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت د ملي امنیت رئیس محمد جسیم نوري په موټر نن سهار وختي وسله وال ډزې کړې دي چې له ملاغه ټپي شوی دی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندانو وایي چې په تیرو دوو اونیو کې امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش شاوخوا 300 جنګیالي وژلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تاجکستان ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اکبر نن سهار د یو ورځني سفر د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته رسیدلی دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون له دوو ورځو تړل کېدونه وروسته بیرته نن پرانستل شوی. د ترکیې ډیپلوماتان او نظامي ماموران دا وخت د روسیې په سفر بوخت دي او د روسي چارواکو سره د سوریې د روانې شخړې د حل په سر خبرې کوي. د ناټو د تړون ملکونه ترکیې ته ډاډ ورکوي چې د ټولنه د ترکیې سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د توریزم د مخنیوي لپاره د نوو لارو چارو په اړه مهم اعلانونه کوي. د امریکا د جمهوري اسد د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د سختو انتقادونو سره مخ شوی. په لیبیا کې د امریکا د الوتکو بمبار په نتیجه کې داسې ښکاري چې د داعش قوت په ماتېدو دی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د برطانیې صدر اعظم موافقه کړې ده چې په لنډ راتلونکي کې به سره وګوري او د ماسکو او لندن روابط به بیرته سره سم کړي. د هند حکومت د سه شنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر احساس کړی دی. هند لوري پاکستان اعتراض کړی دی چې مسله وسله والې دوامداره ډول د پولې نه پور اوړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته رسیده. په څولاندو شیبو کې د دې خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې به د خبر اترو گفتو شنوت خبرونه واورید. تر بیا الله مالش.
رادیو آشنا.